استرالیا د سیدنی ښار په یو ساحل کې د ډزو له کبله لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. پولیسو ویلي چې 2 تنه توقیف کړي دي. ډزې په ځایي وخت یکشنبه ماښامال د هنوکا په نوم د یهودانو په مذهبي مراسمو کې شوي دي. د استرالیا صدر اعظم انتونی البانیز پیښه بوږنوونکي او دردونکي بللې ده. د امریکا د روډ آیلند ښار په براون پوهنتون کې وسلوال کس پرون مازیګر 2 تنه په ډزو وژلي او 9 نورې سخت ټپیان کړي. چارواکو ویلي ټاکل شوی وه د برید پر مهال د پوهنتون په ودانۍ کې د 2 مضمونو ازموینه واخیستل شي. دا پوهنتون شاوخوا 1,000 محصلان لري. پرونۍ پیښه د امریکا په ښوونځیو پوهنتونو کې د ډزو تازه نمونه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس راخچی وایي د افغانستان امنیت په مستقیم ډول د ټولو ګاونډیو له ګټو سره تړل شوی. راخچی دا څرګندونې نن د افغانستان روسیې د ګاونډیو هیوادو د ځانګړو استازو غونډې ته په تهران کې وکړې. په غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې، چین، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ځانګړو استازو برخه اخیستې وه، خو طالبانو له بلنې سره سره ګډون نه دی پکې کړی. او په پام کې ده د افغانستان د کرکټ له 19 کم عمره ټیم سبا د ډسمبر 15 له سریلانکا سره لوبه وکړي. دا لوبه چې د 19 د کرکټ د آسیایي جام د لوبه په لړۍ کې ترسره کیږي د کابل په وخت سهار په 9:30 بجو د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي. افغانستان په دې لړۍ کې خپله لومړۍ سیالي پرون بنګلادیش ته په 3 وکټو بایللې. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشي. د استرالیا په سیدنی کې مرګونه پیښ شوه ده.
Unfortunately, at least 12 people are deceased at this time. 29 people have been transported.
ډاکټر لګه 12 کسان وژل شوي او 9 ټپیان دي. پولیسو 2 کسان په دې پیښې سره په تړاو کې نیولې دي. په پاکستان کې مېشت افغان کډوال وایي د پاکستاني پولیسو له لاسه په پټه ژوند کوي. د تهران د غونډې په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابه شو. اول مطلب ته د استرالیا د سیدنی ښار په یو مشهور ساحل کې یکشنبه ماښامال په ځایي وخت باندې په خلکو باندې ډزې شوې دي. په دغې پیښه کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د استرالیا پولیسو ویلي لږ تر لږه 2 کسان یې نیولي دي. اسدالله الدین دغه موضوع تعقیب کړي او دا شیبه یې راسره جزئیات شریکوي. مهرباني.
و ډیره مننه. د استرالیا په سیدنی کې د ډزو له کبله روسي ارقام دادي چې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي دي. د نیو ساوت ویلز د پولیسو کمشنر مل لنیون خبریالانو ته ویل چې د بریټ پاړه د دوی پلټنې پیل شوي او په خبره یې هیڅ اړخ به یې پلټنې پرې نګدي.
انفورچونټلی ات لیست 12 پیپل ار ډیسیسد ات دیس ټایم.
د ویل بعد مرغه تر اوسه پورې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي. 9 نور د سیدنی اړوند بیلابیلو روغتونونو ته لیږدول شوي. ټپیانو کې 2 پولیس هم شامل دي. د پولیسو په ګډون د ټپیانو وضعیت نازک دی خو د کنټرول وړ دی. پیخه په ځایي وخت نن یکشنبه د هنوکا په نوم ماښامهال د هنوکا په نوم د یهودانو په مذهبي مراسمو کې شوې ده. یهودان په دغه مراسمو کې چې له کریسمس نه مخکې ترسره کیږي د 2 ورځو په مخه کورونه او سړکونه په څراغونو او شمو روښانوي. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوګ ویلي ترهګرو هغه کسانو وژل چې د هنوکا لومړنۍ شمې بلولې. دغه حمله په پراخه کچه غندل شوې ده. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي دي چې یهودو ډارونه یا یهود ستیزي دوی ته د منلو وړ نه ده او په وینا یې دوی په دغه سي پیښو کې له هغوی سره یو موټی ودرېږي. اروپایي ټولنې هم په دې اړه باندې اعلامیه ورکړې ده. دا بریده غندلې او ویلي دي چې دوی ته هم دا ډول پیښې د منلو وړ نه دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش او دغه راز اسرائیلي چارواکو او خپل استرالیایي چارواکو هم دا پیښه غندلې او ویلي دي چې د دې پیښې پلټنه باید وشي. لا هم د پیښې په سیمه کې چې تازه انځورونه خپریږي پولیس لیدل کیږي او پولیسو له پیښې یا له ډزو وروسته وویل چې په سیمه کې چاودیدونکي مواد هم موندلي. د برید ډیر اړخونه لا هم روښانه نه دي. دا چې برید چا کړی، انګیزه یې څه وه، مسؤلیت کومه ډله اخلي، دا هغه څه دي چې ممکن وروسته به اعلان شي. خو تر دې مهاله چې پولیس په سیمه کې دي او رسنۍ دا پیښه پوښښ کوي هغوی په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وایي چې پلټنې روانې دي او شیبه په شیبه به د برید په اړه نوي جزئیات له رسنیو سره شریکوي. تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
وربش پاکستان ته د خبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې میشتي او شمیر افغان کډوال وای په ورسته ورځو کې په دې صوبه کې د دوی د نیول او ډیپورت لړۍ تر بل هر وخت زده شوې. دوی ادعا کوي چې پاکستانی پولیس ترې د خوشی کولو په بدل کې پیسې اخلي او کوي ور نکړي نو د ډیپورت کمپونو ته انتقالوي. په خبر پختونخوا کې د افغان کډوالو سراسري شورا هم تاییدوي چې د غلطه میشت کډوال تر بل هر وخت تر سخت فشار لاندې دي. دا په داسال کې چې د پاکستان په نور ایالاتو کې هم لاله وړاندې د افغان کډوالو د نیول او جبري ستنولو لړۍ پیل شوې وه. جزئیات په دغه رپورت کې.
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې میشت یو شمیر افغان کډوال وای تر سند، پنجاب او بلوچستان وروسته په دې ایالت کې هم د کډوالو د نیولو بهیر تیز شوی. دوی ادعا کوي چې پاکستانی پولیس ترې د خوشی کولو په بدل کې پیسې اخلي او کورې نکړي نو د ډیپورت کمپونو ته انتقالوي. د پیښور ښار په بورډ بازار کې افغان دکاندار عباد الله ناصری یک شنبه د دسمبر 14 آزادی راډیو ته وویل
په هر ځای کې یارځه په چک پوسټونه دي، په چک پوسټونو کې افغانان کوزول کیږي او د پیسو ډیماند کیږي، دومره پیسې ډیماند کیږي چې مطلب شل زره ډیر زره راکه پرې خودل کیږي، کور نه کې ډیپورت کیږي او په یوه زندگی د کور راوته نو شو سوداګانو په ستلې نو شو دکانو حالات خراب دي، د کاروبار حالات بالکل خراب دي.
په پیښور کې میشته بل افغان کډوال هم ورته شکایت وکړو. نو موري د نوم د نخبرې دوه په شرط آزادی راډیو ته وویل
وضعیت ورستر بلې په خرابېدو باندې رګه څنګه چې مخکې په اسلام آباد کې بالکل کارونه هم خراب شوي دي. کوره بهر وتلی شو، د کوره بهر وزوم نو یو کس ځانه مخکې لېږو چې کم چک پوسټ خو به نه وي، او که کم چک پوسټ والا موم نیسي موږ د پیسو ډیمانډ کوي 20,000 30,000 ان 40,000 روپو پورې موږ ډیمانډ کوي. نو حالات ورستر بلې په خرابېدو باندې دي.
دغه افغان کډوال وای د نیولو د لړۍ لته زیدو سره د دوی د ملکیتونو بای هم په بیساری ډول راخته شوی. د دوی په وینا اوسې کورونه او دکانونه په نیمه بای هم څوک ناخلی. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا هم تاییدوي چې دغه لته میشت کډوال تر بل هر وخت تر سخت فشار لاندې دي. د دې شورا مسول بریالي میخیل ازادي راډیو ته وویل لوی خو سخت جمع او بل خو په خپل وطن کې د ډیر شمیر افغانانو د سرپناه نه موجودیت حق استونز دي چې اوس مهالي افغان کډوالو ته د تک پریکړه سخته کړې ده.
بل خو ته سخته یخنی ده، نه خلک زیره وان دي او کوم خلک چې ډیر زیات جنا فریاد کوي البته د غزيان شته سرپناه نه لري، تقریبا 80% خلک د منګل د سرپناه نه لري. دلته جدادونه دي، کورونه دي، پنځمه بیا ته څوک نه اخلي، پنځمه امتحان دي، ډیر بد حالت دي. او محشر روزه ما افغانانو باندې دلته او سوګې ته پوښتنه بغیر د الله دربار نه بلیو لاره
دی. وای ان داسې افغانان هم شته چې خپل وطن کې ورته اصلي پلانې ټاټو بیلان دي معلوم. دا په داسې حال کې چې دروان کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان حکومت په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د شاوخوا 28 پنګالو د تړلو پریکړه وکړه. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د سرتاسري شورا مسول بریالي میخیل وویل اوس مهال د پاکستان حکومت د برېښنا او اوبو په ګډون په دې کمپونو هر ډول اسانتیاوي بندې کړي، اندا چې هلت همیش افغانان په جماعتونو کې د اودس کولو لپاره هم اوبن لري. نو موړي ویل هڅه کوي چې د دې صوبې له مسولینو سره د خبرو اترو لپاره د 2018 کال تر جون میاشتې وخت واخلي، ځکه په خبرې په دې موده کې به افغان کډوال خپل کاروبارونه راټول او هوا به هم مات شي. خو د پاکستان دان ورسپانې د دسمبر په 12 راپور ورکړ چې خای پراتلونکو څو ورځې کې په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ لا شدت پیدا کړي. په دې راپور کې راغلي چې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی د خیبر پختونخوا چارواکي له افغان کډوالو سره په نرم چلند تورن کړي. پاکستان د 2023 کال په سپتمبر کې په بیلابیلو مرحلو کې له دې هیواد د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې له هغه وخت بیا د 2015 کال د نومبر تر اتمی له 1.5 میلیون ډیر افغانان ستانه کړل شوی دي. شنبه د دسمبر په 14 د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر مولوی کبیر په یو غونډه کې غوښتنه وکړه چې گاونډیان دي له افغان کډوالو سره له زور زیاتی ډډه وکړي او هغوی ته د خپل خوښه افغانستان ته د بیرته ستنیدو مناسب شرایط برابر کړي. دا هغه غوښتنه ده چې له دې وړاندې په وار وار د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو غنو بنسټونو هم کړي، خو پاکستان نه واځي دا چې دا غوښتنې نه دي منلې، بلکې د کډوالو په وړاندې فشارونه لا زیات کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت څخه مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ذاتي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه له ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ایران د بارونی چارو وزیر وایي د افغانستان د گاونډوي هیوادونو ترمنځ د منظم خبرو اترو د میکانیزم رامنځته کول ستراتیژي کارتیا ده. عباس رخچی د خبرې نن په تهران کې د افغانستان په اړه د سیمه ایزو هیوادونو د استازو په ناسته کې وکړي. نوموړي وویل د ټولو ګاونډیانو ګټه د افغانستان په ثبات او پرمختګ کې نغښتې ده. دې ناستې ته په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته هم بلنه ورکړل شوې وه، خو طالبانو په دې ناسته کې له ګډون انکار وکړ. یو شمېر سیاسي شنونکي وایي په دې ډول ناستو کې د طالبانو نه ګډون د ډیپلوماتیک تعامل او سیمه ایزو خبرو لپاره له لاس وتلی فرصت بلل کېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د سیمې هیوادونه تر بل هر وخت افغانستان په اړه د همغږي او پایدار همکاري او چوکاټ ته اړتیا لري، داسې چې په ګډو ګټو او امنیت تمرکز ولري او له مقطعي رقابتونو لرې وي. عباس عراقچی دا خبر یک شنبه د دسمبر 14 په تهران کې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د استازو د ناستې په پیل کې وکړي. نو موړي وویل افغانستان امنیت په مستقیم ډول د ټولو ګاونډیو هیوادونو له ګټو سره تړلی دی. هغه د خپلو خبرو په یو برخه کې چې د ایران د تسنیم خبری اجانس په اکسپانه خبرې شوې ویلي، د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د منظم خبرو اترو د میکانیزم رامنځته کول ستراتیژیک اړتیا ده.
از همین روز ثبات
دی وایي د افغانستان ثبات او پراختیا نه واضح او بشری اړتیا ده، بلکې د ټول سیمې لپاره یو ستراتیژیک اړتیا هم ده. د تیرو څو لسیزو تجربو په کاره ډول ښودلی چې په افغانستان کې امنیت، پراختیا او سوکالي په مستقیم ډول د ټولو ګاونډیو هیوادونو له ګټو سره تړلي. له همدې امله به بې ځای نه وي که د فارسي ژبې پاکستانی شاعر اقبال لاهوری په چیر اوایو چې د ټول سیمې ګډ راتلونکي د افغانستان له راتلونکي سره تړلې ده. نو موږ ټینګار وکړ چې سیمې بهر پریکړې د سیمې د هیوادونو ستونزې نشي حل کولای او نه هم ثبات رامنځته کولای شي. هغه وویل له همدې امله ایران تل د افغانستان په اړه په هر ناسته کې د ګاونډیو هیوادونو په رول ټینګار کړی او باور لري هغه هیوادونه چې له افغانستان سره ژور تاریخي، کلتوري او اقتصادي تړاو لري په همکاریو کې بنسټیز رول ولري. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې په دې ناسته کې د پاکستان د لومړي وزیر، د روسیې او ازبکستان د ولسمشرانو، د غراز د چین، تاجکستان، ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارتونو استازو ګډون کړی. په ایران کې د پاکستان سفیر محمد مدثر په خپل اکسپانه لیکلی چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق په دې ناسته کې ټینګار وکړ چې د ترهګرۍ په اړه د اسلام آباد اندېښنو ته باید قاطع ډول رسیدنه وشي او زیاته کړې ده چې پاکستان په سیمه کې د سولې، پرمختګ او امنیت د پراختیا غوښتونکی دی. د طالبان حکومت تر اوسه په دې ناسته کې د خپل استازي د نه ګډون په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو کورنیو افغان رسنیو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اړیکو د رئیس حافظ ضیا احمد له قوله راپور ورکړی و چې دوی دې ناستې ته بلل شوي خو ګډون نه پکې کوي. نوموړي ویلي و چې د طالبانو حکومت د سیمه ایزو سازمانونو او دوه اړخیزو میکانیزمونو له لارې د سیمه ایزو هیوادونو سره فعالې اړیکې لري او د سیمه ایز تفاهم او همکاریو د پراختیا په برخه کې د په وینا د پام وړ عملی پرمختګونه شوي. خو یو شمېر سیاسي کارپوهان دغه سیمه ایز ناستې اهمیت ته په کتو وایي چې په دې ډول ناستو کې د طالبانو نه ګډون د ډیپلوماټیک تعامل لپاره له لاسه وتلی فرصت ګڼل کیږي. لډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
طالبانو چې په دې کې ګډون نه کړ په دې معنا دی چې طالبان نه غواړي چې د خپل د نظام په برخه کې د نورو کسانو یا د نورو هیوادونو سفارشونه ومني. دوی دې ته چمتو نه دي چې د نورو هیوادونو هغه وړاندیزونه ومني.
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی ځانګړي استازي آصف دورانی د دسمبر په 14 په خپل اکتپانه لیکلي د تهران په ناسته کې د طالبانو د نه ګډون پریکړه د دغه ډلې سیاسي نابالغتیا ښیي. نوموړي ویلي طالبان د خبرو اترو او د مسایلو په سر د مذاکرې وړتیا نه لري او دا ډول چلن نشي کولای موجوده جدي او پیچلې ستونزې حل کړي. دا نه سبا داسې حال کې ترسره کیږي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واک له څلورو کلونو وروسته هم افغانستان له ژورو سیاسي، امنیتي او اقتصادي ننګونو سره مخ دی او د دې هیواد د راتلونکي په اړه د همکاریو د ګډ سیمه ایز چوکاټ د جوړولو هڅې لا هم روانې دي. د افغانستان ګاونډیو او سیمه ایزو هیوادونو په وار وار ټینګار کړی چې د افغانستان بې ثباتي د ټولې سیمې په امنیت، اقتصاد او کډوالۍ منفي اغیز لري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com سر بیره د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم اوریدلای شئ. اوس به هم ورشو پاکستان کې د افغان کډوالو په رابطه باندې یو بل راپور ته چې د جرمنی دوسیه او غوښتن لیکونه لري. د جرمنی د کډوالو حقوقي دوسیه ایمارل دغه درلودونکو افغانان ویل د غیوادې د پناهغښتنې ردولو برېښنالیکونه ترلاسه کړي. دغه یو شمېر پناهغښتونکو ازادي راډیو ته وویل په نوې برېښنالیکو کې چې دوی د جرمنی حکومت څخه ترلاسه کړي، دوی ته پرته له کوم دلیل خبر ورکړل شوی چې د دوی د منلو پروسه په بشپړه توګه بنده شوې ده. جزئیات به له فیروزې عزیزي واورو.
هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د جرمني د کډوالۍ او حقوقي ام آر ال دوسیه لري وایي چې دوی په دې وروستیو کې د پناه غوښتنې د رادولو یا منلو د پروسې د بندېدو په اړه برېښنالیکونه ترلاسه کړي. هغه اقدام چې په دې کډوالو کې پراخه اندېښنه او ناهیلي راپارولې ده. یو شمېر دغو پناه غوښتونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هغه نوي برېښنالیکونه چې دوی د جرمني د کډوالو اړوند بنسټونو څخه ترلاسه کړي ښیي چې له هیڅ ډول دلیل پرته قضیه رد شوي او یا یې د لیکت پروسه ځنډول شوې ده. د جرمني د کډوالۍ یوې دوسیې لرونکې چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته یې وویل شاوخوا یو نیم کال مخکې د جرمني پراختیايي ادارې جی آی زیډ لخوا له ایران څخه پاکستان ته لیږدول شوې ده.
دیشب دوباره ایمیل دریافت کردم که ای پروسه متوقف شده و
بیگاش په موږ ته ایمیل راورسید چې په کلیکل شي و دا پروسه په بشپړ ډول درول شوې او دا بهر ستاسو لپاره پایته رسیدلی دی. موږ ته 15 ورځې وخت راکړل شوې چې پاکستان پریږدو او له پاکستان نه موږ جبري ایستل سمون د ژوند په
بایدی. یو بل افغان کډوال چې نه غوښتل نومې راپور کې خبر سي هم وویل چې دا پریکړه پرته له کوم واضح وضاحت سوي او په پاکستان کې د دوی برخلیک نور هم څرګند کړای دی.
د شپ ایمیل دریافت کردیم که کیس شما دیگر بررسی نمیشه و به نوع پروسه انتقال متوقف
شد. تیرش په مو یو برخنالیک تر لاسه کړه چې ستاسو کیس نور نه سیرل کیږي او د لیک پروسه بند شوې ده. تر ټولو بنسټیز استونزا دا ده چې د برېښنالیک له تال لاسه کولو وروسته پولیس په اسلام آباد او پیښور کې څو مېلمستونونو او هغو ځایونو ته تللي چې افغانان پکې ژوند کوي او پر دوی یې فشار راوړ چې ژر تر ژره خپلې خونې یا استوګنې ځایونه پرېږدي.
دا کډوال وایي چې د دوی د کډوالۍ دوسیو د ردولو ایمیلونه شاوخوا 350 ام آر ال دوسیه لرونکو ته لیږل شوي دي. د یادونې ده چې د ام آر ال کډوالۍ او حقوقي هغه قضیه دي چې د جرمني د کډوالو او پناه غوښتنې قوانینو په چوکاټ کې پروسس کیږي. د افغانانو اړوند دا قضیه په عمده توګه هغه خلک لري چې د جرمني له حکومته د منلو یا بشري لیکت ژمنه یې ترلاسه کړي، مګر د دوی د ننوتلو وروستۍ پروسه ځنډول شوی یا بیا یې کتنه شوی ده. دا کډوال په داسې حال کې د دوی د پناه غوښتنو د ردېدو په اړه د ایمیلونو د ترلاسه کولو خبرې کوي چې د جرمني فدرال حکومت مخکې اعلان کړی و چې په رسمي ډول به د یو شمېر هغو افغانانو د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد کړي چې اوس مهال په پاکستان کې تیره دي. د دویچ ویله د راپور له مخې د جرمني فدرال حکومت د کورنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر په 10مه یو بنسټیزه پریکړه وکړه چې له مخې نور د هغو افغان نارینه او ښځینه د منلو لپاره سیاسي اراده نشته چې د انتظار په لیست کې دي یا نمونه د بشري حقونو په لیست کې دي. دا پریکړه په د هیواد کې له سختو غبرګونونو سره مخ شوه. یو شمېر جرمني سیاستوالو دا نامناسبه او ریاکارانه وبلله او د دې پریکړې د سمدستي بیا کتنې غوښتنه یې وکړه. د جرمني حکومت پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پخوانیو حکومتي کارکوونکو بشري حقونو فعالینو او زیانګالو کورنیو سره د ځانګړو پروګرامونو له لارې له خطر سره مخ افغانانو ته منلو ژمنه کړې وه. د جرمني ولټم زونټاک او رسمانې د معلوماتو مخې د طالبانو د واکمنې دورې حصے شاوخوا 15500 افغانان چې د خطر سره مخ ول پاکستان او جرمني ته لیکل شوې دي. له دې سره په جرمني کې د نوې حکومت د جوړېدو وروسته مې میاستر حصے د افغان کډوالو تمنلو او لیکلو پروسه څنګهول شوې ده. په داسې حال کې چې د بشري حقوقو مختلفو سازمانونو په مکرر ډول لدې هیواد غوښتنه کړې چې په پاکستان کې په تامه افغان کډوال جرمني ته انتقال کړي، خو ظاهرا د کډوالو په اړه د دې هیواد په پالیسۍ کې کوم بدلون نه دی راغلی.
له خبرونو ور اخوا
نن په خوست کې د پولیو یا ګزړ ناروغي پر ضد واکسین د څلورزنی کمپاین پرانیسته شوې. یاد کمپاین چې د دسمبر 15 تر 13 دوام کوي، یوازې په خوست کې شاوخوا 3,15,000 له 50 کلونو کم عمر ماشومان پر مال واکسینېږي. د خوست روغتیایي مسؤلین د خلکو غواړي چې خپل ماشومان د واکسینو لپاره تر رضاکارانو بوزي. افغانستان او پاکستان د نړۍ له دوه هیوادو دي چې تر اوسه پکې د ګزړ یا پولیو مثبتې پیښې موجودې دي. جزئیات له نجیب الله خیل اورو.
د افغانستان د زونو نور سیمو په شان په خوست کې به هم د دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه او پنج شنبه پورزو درازکارانو ټیمونه کلیو جماعتونو جمعو او نور هغو ټولنیزو ځایونو ته چې خلک پکې راټولیږي زی او هلته به شاوخوا درې لکه پنځه در زره د پنځو کلونو څخه کم عمر ماشومانو ته د واکسینو دوه دوه څاڅکي ورکوي. په خوست کې د پولیو یا ګذر ناروغۍ ضد واکسینو د څلور ورځني کمپاین په پرانیست غونډه کې روغتیایي مسؤلینو د ټولنې له مخورو او کورنیو وغوښتل چې د واکسیناتورانو له ډلو سره مرسته وکړي. د عام روغتیا مرستیال ډاکټر شیراګل زدران مشال راډیو ته وویل
د خوست په صدخه باندې تقریبا درې لکه پنځه در زره پورې به چې موږ سره کوم ډیټا ارقام موجود دي، خدا هم بیا لږ کې په ارقامو کې پر کړدون، ځکه چې خوست په دې موسم کې د نورو ولایتونو ډېر کړې ده درمي، شاید لږ کې اضافه شي. لله الحمد چې موږ په خوست کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه لرو، څلور ورځې به دوام کوي د پولیو واکسین. ټول خوست میشتو ته د میډیا د لارې نه، د ممبر د لارې نه مو دا پیغام ده چې هغه ماشومان چې عمرونه یې تر پنځه کلنۍ کم دي، د پولیو د واکسین یا د پولیو د څاڅکي څخه برخمن کړي.
په خوست کې روغتیایي مسؤلین زیاتوي د واکسینو د پلي کېدو د وضع شوي اصولو پر بنسټ هر هغه ځون کې چې د پولیو مثبت واقعات پکې ثبت شي، نو هلته د ګوزن ضد واکسینو ځینې اضافي کمپاینونه پلي کېږي. د خوست د کتلوي معافیت مشر ډاکټر زاهدالله امیری ویل د پکتیکا په برمل کې د مثبتو واقعاتو د ثبت وروسته دوی په دې ځون کې اضافه کمپاینونه پلي کړل.
حکومت زون کې کیس مثبت شي د پولیو نو بیا درې کمپاین چکیږي. همدغه دریم کمپاین د چې موږ دوه مخکې وکړن هر میاشت کې کمپاین وو، او دا مو په دې میاشت کې کمپاین شروع کړی دی. د خاطر چې دغه ماشومان چې ریسک دي عمر یې پنځه کلونه ټیټ دی، د دې وایرس سره مبارزه وکړي، یو ته معافیت تولید شي، مقاومت زیات شي، تر څو په ګوزن وحشي ساري مېبون کې او حتی وژن کې ناروغي باندې اخته نشي.
د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستۍ کې خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې د پولیو واکسین د کور په کور کمپاین نه پلي کول، ماشومان په ځانګړې توګه نوي زیږیدلي ماشومان د پولیو واکسینو څخه د محرومیت له خطر سره مخ کوي. بلخوا دینی عالمان هم کورنۍ او مشران د واکسینو له رازکارانو سره مرسته طلبولي وایي. ماشومان پر خپل والدینو دا حق لري چې روغتیا ساتنې ته پام وکړي. یافتن دینی عالم مولوی کفایت الله فهیمی ول
ماشومان په خپل باندې نشي کولای چې دوی ځان حفاظت وکړي، دا په والدینو باندې حق لري چې دوی حفاظت وکړي، او بیا خاصتا په خپل علما کرام باندې او یا زموږ په قومي سپینګیرو مشرانو او ځوانانو باندې کوو چې دوی زموږ د ټیمونو سره همکار افاته شي، او په ولسمه باندې به غږ دا وکړي دوی دا د واکسین په سمه طریقه باندې تطبیق کړي.
یاد دیوی افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هغه وادونه دي چې تر اوسه هم پکې د ګوزن مثبت پیښې موجود دي. روغتیا پالان وایي ګوزن او انتونی یا ساری ناروغي ده چې د پولیو ویروس له لارې منځ ته راځي. دا ویروس عصبي سیستم باندې تاثیر کوي او کولای شي د یو کس د عضلاتو د فلج او حتی مرګ سبب شي. سره له دې چې د ګوزن د ناروغۍ مخنیوي د واکسینو په کولو ممکن ده، خو که ماشوم پرې اخته شي بیا یې درملنه نشي کېدلی.
facebook.com/azadiradio
د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي هغه تفریزایو تخپل ماشومان نشي بولای چې د رستورانتو او ځینو شخصي تجارانو لخوا جوړ شوی دی. وایي په دغو ځایونو کې پیسې غواړي چې دوی د کمزور اقتصاد لامل هلته نشي ورتل. د ماشومان د روزنې د برخې کارپوان هم وایي د ماشومان د سالمې روزنې لپاره د تفریح زمینی برابرول خورا مهم او اغیزناک دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
پلاسمینا کابل کې په یو رستوران کې د ماشومان لوبو ته جوړ شوی ځانګړی محل د کابل د شاشه‌ای سیمې او اوسیدونکو چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي او خپل ماشومان د شانې رستوران ته ورستي. شنبه د دسمبر په 13 مې ازادي رادیو ته وویل لوی لګښت لري، ځکه په خبره یې باید رستوران کې ډوډۍ وخوري چې ماشومان د لوبو په محل کې لوبي وکړي. دا وایي په افغانستان کې د خلکو اوسنۍ اقتصادي شرایطو، بیکاری او بېوزلۍ ته په پام دا ټول لپاره ډیره ستونزمنه ده.
تفریحي ځایونه بعضې دولتي شته دی خو هلته اجازه نه ورکوي، یعنی بندي، او نور چې د تجارتي جوړ شوي دي داسې خاص تفریحي ځایونه نه لري، خو واړه رستورانتونه دي نو ماشومان دپاره ډېر په محدوده ساحه کې واړه ساحه کې جوړ شوي دي، یعنی ډېر وخت پکې نه شي تیرولی ځکه چې هغه ډېر ساحه واړه واړه رستورانتونه دي. هلته موقت وخت دپاره درته اجازه درکوي چې لاړ شي هماغه غذا دې وخوري، بیا نور درته وایي چې یعنی لاړ شي زه پرې دی نورو لپاره. زمونږ کور کې خپله ماشومان تقریبا 15-16 ماشومان دي او ټول د دې غوښتنه کوي چې یو تفریح ځای ته لاړ شي، خو داسې کوم خاصه نه ده، بیا مونږ هماغه رستورانت ځو یو غذا خوړلو لپاره بیرته راځو.
د کابل ښار د خیرخانې سیمې اوسېدونکي معجبین هم ورته خبره کوي.
پارکونه لري نیست، برخانمو خزانه جزئي رفتن د اکثریت پارکونه نیست،
وړیا پارکونه نشته، هغه ځینې چې دي هغه د لوبو وسایل نه لري. رستورانتونه چې دي د ماشومانو لپاره ښه تفریح ځایونه جوړ کړي، خو هغه کورنۍ خپل ماشومان بیولی شي چې پیسې ولري. بې وزله کورنۍ هم خپله او هم یې ماشومان د لوبو او تفریح ځایونو له لذته بې برخې دي.
خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په ټول کابل کې 141 پارکونه شته چې خلک ترې وړیا استفاده کولای شي.
ښاروالۍ کابل فعلا د شهر کابل 141 پارک فعال دره.
کابل ښاروالۍ دا مهال په ټول کابل کې 141 پارکونه او تفریحي ځایونه لري چې ښاریان له هیڅ ډول هزینې پرته ورتللی شي. د پغمان او قرغې په شان نور تفریحي ځایونه شته. د غراز کابل ښار له تیرو دریو کلونو راهیسې په نادرخان غونډۍ کې د یو بل تفریحي ځای د جوړولو کار هم روان کړی چې سړکونه، جومات او هلته دننه د سړکونو کار بشپړ شوی او کوم امکانات چې کابل ښاروالۍ لري په پام کې لري چې دا یو ستره تفریحي ساحه کړي.
په کابل کې یو شمیر خصوصي تفریحي پارکونو مسولین هم ادعا لري چې دوی بیوزلو نه پارک ته د ننوتلو ټکټ نه اخلي او دغه شان د ښوونځیو ماشومانو ته ځانګړی تخفیف هم لري. د یو خصوصي پارک مسول برکت الله ځازي ازادي راډیو ته وویل
داخلي ټکټ د دروازې چې د 300 افغانۍ ده، بس معلوم ده دغه 500 افغانۍ ده، چې ټکټ چې ده 500 افغانۍ ده. موږ زیاتره داسې خلک راځي چې ټکټ نه لري خو چې راشي دروازې کې موږ کوي چې یاره موږ اصل کې واس نه ځای په دې موږ پری پری دو هیڅ کوم پیسې نه تر اخلو. روزانه داسې خلک ډیر راځي تر 500 پورې روزانه داسې راځي. په دې کې به موږ یو بل بس لرو چې د مکتبونو ده سبو مشمار راځي بیا وته به موږ 500 په بیا په صدر سکانل کو. کله چې پامیرونه خلاص واخو معلومدار خبر راځي چې پامیر چې پارک ته ځینو هغه کې د دروازې ټکټ کوي خوراک مختلف رستورانتونه ورکی وو فل هم داسې مصاری په ډېر کم شي یا تیا په صدر پارک کې راځي بي زیات شو د زړه خلک دمر اوس پارک تم ناراضي.
پر راپور کې مرکزوي میرمنې هم همدا خبره کوي، وایي کوم دولتي پارکونه هم چې موجود دي د طالبانو حکومت محدودیتونو لامل دوی نسی ورتللای چې په دې ډول ماشومان هم ترې بي برخې سوي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته له زده کړو او کار سربیره تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او ښځینه حمامونو ته هم د نجونو او ښځو پر تاک بندیز لګولی دی. د دې سره د ماشومانو روزنې برخې ځینې کارپوهان ماشومانو ته د تفریح ځایونو ته تاک او د لوبو د فرصتونو برابرول د دوی پر سالمې روزنې او راتلونکي خورا اغیزمن بولي. د دې ډلې اسما کاکړ ازادي راډیو ته وویل
د ماشوم د کوچنیوالي لوبې دغه د راتلونکي ژوند بنسټ جوړوي. هغه ماشوم چې لوبې کوي، منډې وهي او یا له نورو سره ساتیري کوي، وخت تیروي، هغوی په ځان باور پیدا کوي. لوبې د ماشوم فکر پیاوړی کوي، د ستونزو حل ورته زده کوي او مشرتابه ورته ښيي. همدارنګه که ماشوم په کوچنیوالي کې له لوبو محروم وي، نو کیدای شي چې په راتلونکي کې ډېر کمزوری وي، وېرېدلی وي او بیا هم ډېر زر په غوسه سي. د ماشومانو لپاره ځانګړي تفریح ځایونه ډېر مهم دي، ځکه چې ماشوم یوازې د کتاب او درس له لارې نه روزل کېږي، بلکې لوبه هم د هغه د ژوند یوه مهمه برخه ده.
د غلی کاکړ په خبره د ماشوم د روزنې اړوند ځینې نړیوالې څېړنې ښیي چې ماشومان له مناسبو خوړو، جامو، آرام او امن کورنۍ چاپېریال، پوره استراحت، سربیره په تازه هوا او د ژمي په موسم کې بیا سرپټو او تودو مکانونو کې د تفریح او لوبو کولو سره ښه وده کولای سي، هغه امکانات چې نن سبا یې ډیری افغان ماشومان نه لري.
تال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه له ازادي راډیو
کولای شئ د خپل خوخه سندری وغوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دیش میره غږیز پیغامونه راستولای شئ
00422112240.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه